مېر یو سل دیش زره او د نارینه وشاخوا 1.3 میلیونه ترسیږي. تر دې وړاندې په دغه هیواد کې انتخابات د ښځو له ګډون پرته ترسره شوي وو چې لومړی ځل په 2015 او بیا په 2011 کال کې وه. د افغانستان تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه اوس هم د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات له نظیفه محبوبي څخه اورو.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه په دې ډول کړی. په راتلونکو 12 ساعتونو کې به نسبت نورو ښارونو ته په بامیان کې هوا سړه وي. د تودوخې لوړه درجه لس ده چې منفي 14 اټکل شوی. اسمان یې شین دی. په کابل کې د تودوخې لوړه درجه لس ده منفي 15 اسمان یې شین دی. په کندهار کې به اسمان زید وریځ وي. د تودوخې لوړه درجه 8 ده منفي 4. په هرات کې به اسمان شین وي. د تودوخې لوړه درجه 14 ده منفي 4. په مزار شریف، جلال آباد، غزنی او ګردیز ښارونو کې به اسمان شین وي. په مزار شریف کې د تودوخې لوړه درجه 4 ده منفي 3 ده. په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 14 ده 2 درجه. په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 10 ده منفي 9. په ګردیز کې هم د تودوخې لوړه درجه 10 ده منفي 8 اټکل شوی ده.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
بارز سلام دوباره در این برنامه زیر آسمان کبود. من امید مرزبان همکارم عصمت ساروان با شما هستیم. پس از نشست قلب آسیا در اسلام آباد، رهبران افغانستان و پاکستان گفتند که مذاکرات صلح با مخالفان مسلح دولت افغانستان تا دو هفته آینده از سر گرفته می شوند. مذاکراتی که پس از نشر خبر مرگ ملا عمر رهبر پیشین طالبان در مراحل نخست متوقف شد. رئیس جمهور محمد اشرف غنی گفته بود تا زمانی که مطمئن نشود سفرش به پاکستان با دستاورد همراه خواهد بود به اسلام آباد نخواهد رفت. اما رئیس جمهور غنی در اسلام آباد بود که طالبان بالای یک محل رهایشی در نزدیک میدان هوایی قندهار حمله کردند و نزدیک به 50 نفر را کشتند. با برگشت آقای غنی به کابل دیشب یک مهمانخانه در منطقه شیرپور کابل هدف حمله شورشیان قرار گرفت که تلفات را هم به همراه داشت. آیا می توان گفت که طالبان برای امتیازگیری بیشتر در مذاکراتی که ممکن است دو هفته بعد آغاز شود فعالیت هایشان را افزایش دادند؟ و یا اینکه گروه های مخالف مذاکرات صلح می خواهند با چنین حملات مانع برگزاری این مذاکرات شوند؟ سوال های دیگر هم در زمینه وجود دارند که در این برنامه زیر آسمان کبود با مهمان ها و شما شنونده های عزیز در میان خواهیم گذاشت.
بله قدر من اردون کله کسنګ چیز ما همکار امید مرزمان در تویل د دې خبرونی په دې ساعت کې په دې بحث کو چې پاکستان ته د افغانستان د ولسمشر له سفر او له دغه هیواد سره د سولې په پروسه له موافقه سره په یو وخت ولید وسوالو طالبانو له لوري تشدد زیات شوی دی. آیا اسلام آباد ته د ولسمشر غنی د سفر په شپه د کندهار په هوایي ډګر د وسوالو طالبانو خونړی برید او په کابل کې په یو ډیپلوماټیک ساحه کې د دې ډلې د تیر شپې حمله هغه موافقې ته د نفي ځواب دی چې د افغانستان ولسمشر په اسلام آباد کې له پاکستاني مشرانو سره د سولې د خبرو د بیا پیلولو په باب وکړه؟ د ملګرو ملتونو امنیت شورا د بریدونه خندلې دي. د شورا تیر شپه وویل چې هیڅ راست تشدد او تروریستي عمل په افغانستان کې د سولې په لور د پرمختګ مخه نشي نیولی. د امنیت شورا 15 غړو په خپل اعلامیه کې د قربانیانو د کورنۍ او لغړو افغان ولس او د افغانستان له حکومت سره ژوره خواخوږي څرګندوي. په دې بحث کې زموږ ملمانه دي د سیاسي چارو کارپو شاغلی هارون میر، خبریال او ژورنالیست خوشحال خلیل، د نړیوالو اړیکو کارپو عبدالرؤف جرأت او د غرض سیاسي چارو کارپو آریان خیبر.
مهمان عزیز به برنامه خوش آمدید. برای فعلا جناب هارون میر و آریان خیبر را با خود داریم. مهمان های دیگه هنوز تلفن‌هایشان وصل نشده. جناب آقای میر با شما شروع میکنیم. در کل در برداشت شما از حملات اخیر در کابل و در دیگر نقاط افغانستان و همچنان پیوندی با مذاکرات صلح که احتمال دارد دو هفته بعد آغاز شود، برداشت شما و تحلیل شما در کل از چه هست؟ بعدا با جزئیات صحبت خواهیم کرد، حالا فقط تحلیل کلی.
شما و اشنان در محترم رادیو آزادی، البته چیزی تازه در پیوند به مذاکرات صلح در افغانستان نبوده. در گذشته هم حتی حکومت سابق شخص آقای کرزای هم هر باری که به پاکستان سفر میکرد ما شاهد یک واقعه تروریستی در افغانستان بودیم و این روند هنوز هم ادامه داره. بدون شک جریانات در داخل طالبان هم هستند، چون طالبان هنوز دیگر رهبری واحد ندارند. جریانات در بین طالبان و دیگر گروه های شورشگر در افغانستان هستند که مخالف روان صلح هستند در افغانستان، و همچنان بعد از 13 سال تحولات اخیری که در افغانستان رخ داد، بدون شک گروه هایی هستند که اونا مطیع و فرمان بردار پاکستان نیستند. دیگر کشورها هم در افغانستان دخیل هستند، میتونن از همچون ابزار استفاده بکنن. بدون شک که عملیاتی که در چند روز قبل از قندهار و خصوص در شب گذشته در کابل با وقوع پیوست، صدمه است در ابتکار رئیس جمهور افغانستان به خاطر بهبود روابط با پاکستان، و بدون شک تاثیر منفی بالای اثر آمد در افغانستان داره. و ما شاهد هستیم که هر باری که عملیات تروریستی در افغانستان رخ میده، ما بدون شک پاکستان را متهم میسازیم، و این در حسان آمد در قبال پالیسی حکومت وحدت ملی در ارتباط به بهبود روابط با پاکستان یکی از چالش های بزرگ بوده.
بله سب لیر زیاد منن شاغله هارون میر. شاغله آریان خیبر، شاغله هارون میر ویل بای هر کل چی دی افغانستان و پاکستان ترمنز اړی کی نشدی کیشی او یادی سولی خبری کیشی دا ډول حملی کیشی دا څنوی خبره نه ده، او دوی د طالبانو په منځ کې ځینی حلقې یادی کړی چې ممکن د سولی له خبرو سره مخالفی ویډیو غو عکس العمل وی په دې برخه کې څوای چې آیا د افغانستان په حکومت کې یا د افغانستان په دولت کې به داسې کړی نه وی چې د سولې مخالفی وی او هغوی یو شمېر سخت دریځو ته دغسې لاره مساعده وي چې د سولې پروسه سبوتاش دي؟
په دوه شک نشته دی چې دا د علاقه شوې د دولت په منځ کې چې هغوی غواړي چې کړکېچ جوړ شي او د دوه کړکېچ پیژ نه په استفاده پورې په استفاده دوی وکړي چې هغه ناوړه موخو ته ورسېږي. په دې کې شک نشته چې دغه څلور کاله د پاکستان هېواد د افغانستان په منځ کې دوی مداخله کوي، د دولت منځ کې دوی کړی لري، او د څلور کاله غواړي چې افغانستان د کړکېچ خواته بوځي. نو دا فکر دیمونه چې دوی هلته ترجه کړي وو، پسې کړي وو، تجهیز کړي وو، راوی لګل او خونه دولت پلان کړل او دوی د ترجمه دوا چولو دا کړی وو. اکثرا په قدرت کې دي. نو زما په خیال زما دا چې هغه چا چې یو ورځم هجرت کړی وو په بابو په شمشتو کې ورځ تیره کړې وه، د جهاد اوبه چکلي هغه ته باندې تر چته لاندې دي. همدغه څه چې نورې هلته ګونې دړې کړی چې په ایران کې وي، هغوی ته مېته موږ ګورو شاهد یو چې هغوی د سپای پاسدارانو مخکې د سواک سره دوی قوي ارتباطات درلودل. نو په دوه کې شک نشته چې هغه کړی وو. اکثرا په دولت کې دوی مقاماتو کې دوی وزیران دي، دوی مهمین د ریاست اجرا دي، مثلا دوی په دولت کې فعاله ونډه لري. دا کړی نه غواړي چې د افغانستان ارامۍ خواته لاړ شي، او دوی په زیاته پیمانه ده په افغانستان کې دوی چورې چپول وکړو، غلاوې وکړي، دوی بلمنجرونه جوړ کړل. نو په داسې حالات کې که مثلا کړکېچ نه وي او ارامي شي او ډیموکراتیک نظام وي او د پوښتنې وخت راشي، یقینا چې دوی د بلمنجرو پوښتنه به کېږي. نو دا کړی نه غواړي چې په هېواد کې سوله ټینګه شي، او دلته نور پاکستان ډېر قوي شبکې جوړې کړي، لکه جمعیت اسلام، لکه حزب تحریک، بعضې پوهنتونونه لري، لکه طای سلام پوهنتون، چې عملا هغوی د پاکستان ګټو ته کار کوي، او دلته د خلک نوي روزي. نو دوی عملا د پاکستان په خط باندې دلته مستقیما دوی همکار دي. نو دا کړی نه غواړي چې تمنیت تمن شي. هر واره چې د افغانستان دولت په غوښتي دي چې د پاکستان سره خبرو اترو ته چمتو شي، یا د اقل خبرې اترې پیل شي، دلته په افغانستان کې د عیسی د خونه مستقیما یو کړکېچ جوړېږي. دا د پاکستان دوه موخه سیاست په څلور کانال را پدې خو جریان لري، او دې مسله په دې ځمکه نه چې نه به درای چې دا په افغانستان په سیاسي ادبیاتو کې دا پنځه مستند تر ډېره فعال ده په افغانستان کې، او دې کړي تسلیکي سم تجهیزوي مستقیمه. زه وایم چې هغه کړي چې مثلا په جهادي تنظیمات په خوای په پاکستان کې وخت لري، کوم وخت لري کې کړي له ورته د ترونه بلې ګل د پاکستان د ایفای د خوادي تمې بدل هغه سره پنځه مستند دي د یو دایته دولت کې عملاً وانډه لري. د تاسو خبر چې د تاسو په بلیانو یو نوی اعلامیه خبره کړې چې د افغانستان په دولت منځ کې دوا امنیتي چارواکي شغه مستقیمه د عیش حمایه کوي. دا خبرې ډېرې د نړۍ ډېرې دي، او بعد په څنګه د افغانستان دولت د استراتیژیک پلان د دغه
تشکر جناب خیبسه
هم نوبت در کوم.
تشکر خیبسه به شما برمیگردیم. همین نکته که شما مطرح کردین ایره میخوایم با آقای هارون میر کارشناس مسائل سیاسی هم در میان بگذارم. او یکی که آقای میر، آقای خیبر گفتن که در داخل حکومت افغانستان یا در داخل افغانستان حلقاتی هستن که صلح نمیخواهن به خاطر که منافعشان در صلح نیست، یعنی با هرج و مرج منافعشان بیشتر و بهتر تامین میشه. آیا فکر میکنید که حکومت افغانستان حالا در پهلوی ازی که باید با طالبان صلح بکنه یا با گروه حقانی و امثالش، باید گروه های دیگه که در داخل حکومت هست اینا را هم سرکوب بسازه، یا در داخل افغانستان هست اینا را هم سرکوب بسازه تا ای که مانع روند صلح نشوند؟
خب بدون شک افراد، اشخاص یا گروه هایی هستند که از جنگ منفعت دارند، چون اقتصاد افغانستان در 3 دهه یا 4 دهه گذشته بر اساس یک اقتصاد جنگ پیش میره و افرادی که منافع دارند بدون شک بی‌ثباتی در افغانستان ترجیح میدن. اما نظر من این است که در کل در افغانستان حداقل در سطح اراکین دولتی همه افغان ها بدون استثناء هم میخواین که در کشور یک صلح و آرامی و ثبات به وجود بیاید. من به یقین گفتم میتونم که هیچ فردی در رده های حکومت ادیقل و در شخصیت های سیاسی افغانستان کسی را جویا نیستم که او بر ضد منافع ملی افغانستان فعالیت بکنه. بعضی اوقات شاید معلومات آدم شاید به قدر کافی در دست نداشته باشه و او من تحقیق روی بر اساس منابع معلوماتی است، اما من تا جایی که من معلومات دارم این ابهام را که آیا در داخل حکومت یا در سطح رهبری یا حلقات رهبری افغانستان چی در حکومت باشن چی در اپوزیسیون، من شخصا از افرادی که شناخت دارم اینا افرادی هستند که همه بلسه متحد به افغانستان هستند، منافع ملی افغانستان رو میخواین، اما بدون شک گروپ هایی هستند که اونا از جنگ منفعت میبرن، اما به شکل واضح از وقتان از آن معلومات ندارن. منتها مهمی است که ما در هر شرایط که با وجود میه ما حداقل امو گروه های سیاسی که متحد به تحولات اخیر در افغانستان و خصوصا حکومتی که بعد از در سقوط رژیم طالبان وجود آمده، اینا باید متحد باقی بمانند، چون در یک موقف واحد ما میتونیم که از منافع ملی افغانستان بهتر دفاع بکنیم تا اینکه پراگنده شه. و خاص دشمن هم پراگندگی در سطح رهبری در افغانستان است و در طبقه نخبگان سیاسی افغانستان است و ما باید از این پراگندگی جلوگیری کنیم، به خاطر از اینکه هر مذاکره که با طالبان صورت بگیره حکومت افغانستان به پشتیبانی سیاسی مردم و علاقات سیاسی ضرورت دارد.
بله سب دیر زیاده مننه. شغل خوشحال خلیل هم ده تلفون لاری را سرده دویت هم مرکلی. خوشحال خلیل سب د پاکستان حکومت پرستیو کې پزلونو له افغانستان او غوښتل چې حاضر دی چې د افغانستان د حکومت او د طالبانو د استازو د خبرو کوربه شي او علاقه لري چې په افغانستان کې سوله راشي. د ولسمشر اشرف غني او د پاکستاني مشرانو له خبرو وروسته د پاکستان د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز او د غرس یو بل چارواکي وویل چې له افغانستان سره د زړه له کومې عمیق اړیکې غواړي پاکستان او غواړي چې په افغانستان کې سوله او ثبات وي. څه فکر کوي چې افغانستان په وړاندې د پاکستان سیاست بدل شوی دی؟ نور پاکستان له زړه غواړي چې په افغانستان کې سوله وي او طالبان هم د افغانستان له حکومت سره روغه وکړي؟
اول تاسو ته سلامونه او درنو ملمو ته اوریدونکو ټولو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. راځم ستاسو پوښتنې جواب ته. هغه دا چې پاکستان د تیر یو کله چې ولسمشر اشرف غنی لومړی سفر پاکستان ته وکړ، نو د ده سفر او د نورو سفرونو چې تیر 10 کاله کې پاکستان سره د کوم مذاکرات او کوم ډول باندې کېدل، د هغې ترمنځ یو ډېر اساسي فرق موجود ده. هغه دا چې معمولا تیر حکومتونه د طالب غوښتل چې د هغه لیدلوری دا و چې د مهم طالب قمندانان او مشران سیاسل سولې ته حاضر کړي او بې له دې چې پاکستان سره کومه خبره ولري. او برعکس ولسمشر اشرف غني لال اول ویلې زه د پاکستان سره خبره کوم، د پاکستان او د افغانستان تر منځ د نایلان شوي جنګ خبره وکړه چې هلته موجود ده. نو طبعا د اول په مجموع کې دا سوله او دغه حرکتونه چې اوس شوان دي د ملي وادو حکومت روان کړي او د نتیر حکومت سي ودي ترمنځ یو ډیر زیات فرق موجود ده. دوم دا چې کله په لومړي ځل لسمشر غنی پاکستان سره خبرې وکړې او بل اخر هغه واحد وادي وادي باندې ژمنه ونه کړل، ژمنه باندې عمل ونه کړ، نو طبعا پاکستان دلته د افغانستان ضد باندې جنگ ته پراختیا ورکړله او دغه تشه چې په افغانستان کې راغلې وه د هر نظامه د اقتصاد او د مالي منابعو او همدارنګه د نړیوالو ځواکونو د کمښت له وجې چې په افغانستان کې کومه تشه راغلې وه، دوی وغوښتل چې جنګ تجدید کړي او په دې توګه باندې افغانستان کې د طالبانو یو داسې قدرت نمایش ته وړاندې کړي چې بالاخره که چېرته مذاکرات کېږي نو دوی پکې لوی لاس ولري. هغه دا و چې د افغانستان ځواکونو او حکومت مقاومت وکړ د پاکستان د غوښتنو په مقابل کې او بالاخره جنگ تر دې حد راورسېد چې زیات تلفات دواړو غړو ته واوښتل او پاکستان ناچاره شو چې په نړیوال توګه په سیمه کې د پاکستان په اړه باندې منفي ذهنیت رامنځته شو. نو پاکستان ناچاره شو چې بالاخره افغانستان دې ته د سولې خبرې شروع کړي. نو په دې سبب باندې هم دلته دوه خبرې وې چې یوې خوانه دوی غوښتل چې دغه د طالبانو نوی مشر مولا منصور ته د دغه جنگ له طریقه یو ډول مشروعیت ورکړي چې دا سړی کولای شي د طالبانو مشتي وکړي، نو ځکه یې دا جنگ دومره تیز کړ او له بلې خوانه په افغانستان حکومت باندې فشار و تر څو په مذاکراتو کې دوی لوړ لاس ولري. اوس راځم دې ته چې دا وروستی دا اوس کانفرنس تګ او بالاخره هلته بیا له سره د پاکستان نوې ژمنې او نوې وعدې، نو دا خو معمولا لکه مخکې چې نورو دوستانو اشاره وکړه دا د پاکستان یو ورځ نه ده، دا دوامداره وعدې دي. نو مونږ په وعدو باندې مونږ نسو کولای باور وکړو تر هغه چې دې نتایجو ته رانسو. نو نتایج هم تقریبا هغه خبرې دي چې تیر ځل لکه دغه رقم ته کلکې ژمنې لکه پخوا چې کېدلې دغه وچې شوي دي دغسې ژمنې پخوا نه وې شوې. نو اوس مونږ نتیجو ته ګورو چې نتیجه څه ده او نتیجو ته باید منتظر اوسېږو.
یعنی دا منئ چې دا ځل ژمنې له تېرو ځلونو سره فرق لري، خو په دې ځل امریکا او چین پکې ډېر رول لري، دوی تضمین هم کړی دی.
بله بله، البته چې داسې په مجموع کې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ کومه کشاله چې روانه ده او جنگ روان ده، دغه د برتانیې د استعمار نه بعد چې کوم سرحدونه دي یا کومې سیمې دي دا ټول دوامداره همدا اوس د منځني ختیځ نه نیولې تر افغانستان او تر کشمیره پورې په ټولو کې همدغسې یو کشاله او جنجالونه روان دي. نو دا د استعمار میراث ده، د پخواني استعمار میراث ده، تر اوسه پورې هغه دا سرحدونه او دغه هیوادونه په خپلو کې مختلفو شکلونو باندې
سره درگیر هستی. سلام
زنده باشین، تشکر جناب خوشحال خلیل.
بله.
جناب هارون امیر، نکته دیگه که مطرح شد در افغانستان همزمان با سفر رئیس جمهور به پاکستان انتقادهای زیادی بود بالای رئیس جمهور، یک گروه از افراد انتقاد زیاد داشتن بالای رئیس جمهور که چرا به پاکستان رفت در چنین یک وضعیت، و حتی تا حدی که رئیس امنیت ملی افغانستان هم با ابراز ناراحتی از این قضیه کنارگیری کرده از پست خود. چقدر این سفر برای رئیس جمهور از نگاه سیاسی گران تمام شد؟
بدون شک در پیوان به سیاست خارجی افغانستان به خصوص در قبال پاکستان، رئیس جمهور در بیشتر از یک سال گذشته حداقل از تأسیس حکومت وحدت ملی کوشش های زیادی کرد و امتیازات هم برای پاکستان یا قائل شد. ما شما میدونیم که برای اولین بار رئیس جمهور افغانستان در با نظامی پاکستان در مخر خود روی پاکستان در پیندی ملاقات کردند، با روار کردن سربازای افغانستان برای تعلیم و تربیت در پاکستان، چیزی هم بار اول از تاریخ افغانستان این امتیازات را برای پاکستانی ها قائل شد. اما در بدل هیچ نوع امتیازی یا واکنشی که حداقل مثبت تلقی شود در افغانستان یا چیز ملموس باشه بر مردم افغانستان، ما بدبختانه بدش ناوردیم و بدون شک که سقوط قندوز نقطه بود که همه گیره در مقابل پاکستان یک بار دیگر تحریک ساخت و حکومت افغانستان هیچ پاسخ بر مردم نداشت و این بعد از سقوط کابل و عملیات های دیگه که طالبان جان دادن در افغانستان، بار دیگر است که رئیس جمهور افغانستان با پاکستان بدون شک که فضا در افغانستان و افغانامه در فضای سیاسی و افغانامه در افغانستان مخالف همچون یک سفر بوده، اما باز هم رئیس جمهور افغانستان بنابر فشارهایی که وجود داره به خاطر که جامعه جهانی هم خواستار آوردن ثبات در افغانستان است و بیروت روابط با پاکستان، خب این بار باز هم ما شما انتظار میکشیم ببینیم که آیا واقعا پاکستانی ها صادق هستند، چون ما سر صداقت پاکستانی ها سوال داریم، آیا واقعا پاکستانی ها صادقانه عمل میکنند یا باز هم فریبی را اینا میخواین که انجام بدن تا در امی سرمای زمستان ما را یک بار دیگر اخفال بکنن. این هنوز هم سوالی است، هیچ کس به این پاسخ نداره. ما یقین داریم که رئیس جمهور افغانستان هم به این پاسخ نداره. ما باید انتظار بکشیم ببینیم که واقعا پاکستانی ها این مرتبه چی پاسخی برای مردم افغانستان و خصوص برای جمهوری افغانستان باز هم دادر تجربه طرف پاکستان.
تشکر جناب هارون امیر، کارشناس مسائل سیاسی. همچنان در این برنامه جناب عبدالرؤوف جرأت، کارشناس روابط بین المللی را با خود داریم. جناب جرأت صاحب، همین سوال را از شما هم میخوام مطرح بکنم. سفر رئیس جمهور غنی به پاکستان در چنین یک فضای چقدر از نگاه سیاسی برش گران تمام شد؟
مننه که دغه هم خپل واره تاسو درنو مننه ته او د غوړې ورو ریزوم کته سلامونه ونی دیلې وړاندې کوم. ازما پند جلالتما به جمهور رئیس سفر پاکستان ته کله چې مختلف اجازه له هی ودونو کانفرنس کې برخه واخلي، له دې سلسله څخه په استفادې په مختلف چې د اسیا کانفرنس جوړو ښار په پاکستان باندې راولي تر څو په افغانستان کې د دې دایمي سولې لپاره لار خبرې کوي. ازما پند دا خو طبعا دای باید پاکستان ته هیڅ کله وی چې ستاسو پاکستان موضوع نه او دلته د اسیا د کانفرنس موضوع نه او په افغانستان خپل د اسیا کانفرنس یو غړی هیواد د اسیا د کانفرنس یو غړی هیواد او په دې کې افغانستان هم باید ګډون کړی وي، لیکن له دغه وخت څخه چې دغه وخت کې په پاکستان باندې لازم فشار اوري تر څو هغه پاکستان چې د افغانستان د دولت پر ضد جنگي دي د هغوی کسان باید یې ونیول شي افغانستان سره څولنی د تشخیص د څولر امرسته کې نو بنا امر د افغانستان د ولسمشر سفر پاکستان ته زغت الله مثبت ارزوم خیر بیا د وخت تقاضا د دی وخت قضاوت د غل روس معلوم شي، لیکن دا یو خو فرصت او چانس تر څو هر یو د چوبي د توریزم له خطر څخه په اسلام برخمن دي یا د توریزم خطر ته مواجه ده او وی زموږ خپل چې په پاکستان باندې فشار اوري او د تروریزم دغه خطرات د خپل هیوادونو پر وړاندې کوي.
ډیر زیات مننه، سلامت اوسئ شغلې جرأت. اوس لاندې خبرتیا ورسته تاسو اوریدونکو ته نو بد درکو چې په 0909 203 1540 او یا هم 0908 0525 باندې ټلیفون راوکی او نړیوال شمیرې هم درته اعلان او 00440 212 پینځه صفر یو یا هم صفر صفر څلور سوه شل دوهشت یو سلو دولس شپږ څلوېښت صفر یو.
بله، و اگر انترنت دارین و اسکایپ همچنان میتونن از طریق اسکایپ با ما در تماس شوین. بهتر است از طریق اسکایپ در تماس شوین چون تلفن ها خیلی مصروف هستن با مهمانای عزیز ما که در لیست هستن یا در خط تلفن هستن با ما. اگر با اسکایپ تماس بگیرین هم ممکن است بهتر و زودتر تماستون برقرار شه و صدایتون هم با کیفیت بهتر شنیده میشه. آدرس ماست radio.azadi در اسکایپ. حالا پس از یک وقفه کوتاه با شما شنونده ها برمیگردیم.
یه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
ده گزن پا ناروغی باندی ده اختکی دو عوامل او پا افغانستان که ده دی ناروغی مخنیوی
از رادیو آشنا صدای امریکا.
سلور بجی او دو دیرش دقیقی دی تاسی اوس آزادی رادیو آورید. آزادی رادیو خبروانی ده سهار پا و بجی پا منزنی چپا دولش پجنی وی پیلیشی ده ماشام تر او بجی دوام کوی. پا هم ده خصپا ده ماشام لو بجی و روسته ده امریکا شخ آشنا رادیو خبروانی آوریده شی. اوس هم آوریدون که تنو بد ورکو لبنانه آوریدون که ده تیلیفون پلاین کرده. میره بانی نه ده سکایپ للاری ده.
سکایپ آقای سرشک فکر میکنم با ما هستم.
لندن سخیر.
خوش آمدیم به برنامه.
از سلام مجدد دارم برای شما گرداننده های محترم.
بله
زنده باشن، بفرمایید.
بله سلام.
متاسفم.
بله آقای امید مرزبان چطور؟
بله خب
وطن دوست
شما وصل شده
تلفن زورآور شد.
اسکایپ هستن آقای وطن دوستم فکر میکنم.
بله سلام با شما آقای نعیمی و آقای سروان صاحب.
سلام.
ما یک چیز میخواستم خدمت مهمانش مارز کنم که آقای نبیل از وظیفه خود کنار شد. ما فکر نکنم به پاکستان گپ خوش باشه، به خاطر از اینکه کشور پاکستان در طول 30 سال در افغانستان در بخشای مهم دولتی افراد خود داره. پیش از اینکه مردم تصمیم بگیرد دولت افغانستان اونا وقت افراد خود داره در اینجا در داخل ارگ در داخل نظام در تمام جای داره، اونا خبر میشن برنا فرق نمیکنه که آقای نبیل برو یا آقای فعالی برو یا آقای دیگه بیه. چون اونا معلومات دارن، مدت که شب صحبت کنن صبح وقت پاکستان خبر میشه به اونا معلومات میرسه. بناهن تا وقتی که افراد که وفادار پاکستان هستند، که آقای آریان هم گفت که در پاکستان تشکیل شده بوده اما احزاب هم فعلا در قدرت هستند، تا اونا نظام بیرون نشه و افراد لایق و وطن دوست و وطن پرست در کشور در گروه های مهم دولتی جایگزین نکنه، پاکستان نقش خود داره در افغانستان و زیر کنترل پاکستان خواهد
بود. تشکر و سلام در تنده شنیدیم.
در تلفن لاری می آوریدون که لرو مهربانی کوی صاحب. و علیکم السلام. مهربانی صاحب.
اوره
بلی اورو لکم زین خبری کوي عبد القادر صاحب مهرباني
من ولسم شهر جلال اسمار چې پاکستان د اسیا د کانفرنس باندې ورکړل له سره چې د هیوان د اسیا د هیوادو کوم شران سره یو د غو په مخ کې باید د پاکستان ته د غشتل کړي وي چې د پاکستان کوم مخالفین دي په پاکستان ځای وکړي دا وو څه ښه ورسره کړی وای د پاکستان.
درست.
تشکر نظرتون را شنیدیم. خب
همین بله منظور شاید دا و چې له پاکستان غوښتي وای چې غوی خپل خبري وو بس یا هم وځي
برملا در حضور رهبران کشورهای آسیایی باید ای خواست را مطرح میکرد. به هر حال تشکر. شنونده دیگه روی خط داریم. سلام علیکم بفرمایید.
السلام علیکم. ما راغاروی سلام.
بله صاحب کامران صاحب است. مهربانی
کنید. بله صاحب نو راغ سلام صاحب خبر خدا ده چې د پاکستان په پیوازی سرڅه ونه کې زما په نظر البته زه دا وایم چې د منطقه هیوادونه هغه په شمول د هند او غونډي هیوادونه باید ټول په دغه کې په یو ځای په یو خوله باندې اواز وکه چې په افغانستان کې نور باید سول راسي، نو یوازې په پا پاکستان باندې هم نه کېږي، دا شاوخوا هیوادونه ټول خپل دغه لري خپل دلچسپي لري په افغانستان کې، او بیا د غربیانو ته باید قناعت ورکول سي په سر کې امریکا ته
چې
هغوی وغواړي په افغانستان کې سوله نوره وسي.
ډېره مننه کامران صاحب، بس کافي ده همدومره. ډېره مننه، سلامت اوسئ، خوشحاله اوسئ. له ټولو اورېدونکو مننه. اوس څو شېبې ټلیفون مه کوئ چې زموږ مېلمانه هم ستاسو په څرګندونو نظر څرګند کړي. ښاغلی آریان خیبر صاحب، مخکې هم دا موضوع یاده شوه او یو شمېر کسانو د ولسمشر په دې سفر انتقاد کړی دی، ویلي دي چې باید اصلا سفر نه وای کړی او له پاکستان سره اړیکې نه وای نږدې کړي او د پاکستان وعدې نه وای منلي. لیکن څه فکر کوئ، آیا دا په دې ارزي چې د افغانستان د سولې لپاره حتی که له خپل دریځ نه یو څه شاتګ هم وي باید د پاکستان سره یا د پاکستان وعده ومنل شي او د پاکستان وعدو ته انتظار وشي؟
یو خدا خبره ده چې پاکستان هیڅ وخت خپل وعده باندې وفا نه ده کړې. کله چې کله تاسو سره وګورئ، مخکې ورونو یاد کړه چې د چین هیواد او د امریکا هیواد ته ضمانت کړې ده. په خو هم که د تاسو په یاد وي د جنیو توافقات د افغانستان د جمهوري دولت او د پاکستان ترمنځ دلته امضا شول په جنیو کې، که د تاسو په یاد وي په واقعي پخواني شوروي اتحاد او د امریکا متحده ایالاتو ته ضمانت کړې وه. هم په خوشنۍ سره چې په وخت چې د روسي قطعات د افغانستان نه ووتل، پاکستان خپل ژمنه باندې وفا ونه کړه او دی او ډله چې د روزلې وعده تاسو ته ملي تجهیز کړي چې ته یو نړیوال توکي د افغانستان جمعیت راو پر ډول او د نوم د دې ملي پولیس او نړیوال دولتي هر کله منځ لاړو پاکستان ته لاړو. اوس هم پاکستان مغه چال دی لو دی، تاسو په دغه حد اقل په خپل لاس کولو کې به طالبان د سکوت نه پاتې.
یعنی تاسو منظور دارئ چې یعنی باید تاسو منظور دارئ چې باید اصلا د پاکستان په وادو باور ونه شي او هیڅ ورسره د سولې په اړه خبري هم ونه شي؟ منظورم دا دی.
خبر داد که اصلا غیر از پاکستان هم تمیز غیر کلیدی در نهایت پسات مانده چه اول پاکستان تا پیش ور کنی چه دیگه اول تاریخ نه پاکستان در تاریخ نداره
کلا. اما کلیدی هم داره شاید نگواری فکر نکوی خیبر سیب چه اما کلیدی چه اما هی وادونه چه تاسی ور تیشاره کوی دیوگوی گوشتنه هم ممدن نده بس دی پاکستان پدی خبرو که دی آمریکا و دی چین دی سیمی مهمی واده چین هم دی دوی علاقه مندی و دی دوی گوشتنه هم ممدن چه افغانستان باید پاکستان سره نږدې شي او له دې طریقې د خپل هیواد د سولې لپاره هڅې وکړي.
او خو د چین د بل وریانت دی چې همېشه غوښتي چې افغانستان کښې له ارتباط مشترک مغز لرو او چین غواړي چې دغه عمل کې دوی د افغانستان سره په اقتصادي اړیکې ټینګې کړي او دغه د منطقې په شاته دا د چین په ګټه ده د منطقې په ګټه ده. خو بدبختانه په کمال تاسف باندې چې امریکا متحده ایالات هغسې چې باید شاید د افغانستان سره د مطابق دغه تړون د امنیتي تړون چې لاسلیک شوی دوی همکاري ونه کړه او داسې ګنګوسې شته چې دوی د افغانستان د دولت مخالفین تسلیم کوي تمویلوي په شمال کښې مثلا تبکتر کښې مخالفین کله کوزیږي دغه یو ستره معما ده د افغانستان خلکو ته موږ ته د اقل په ځان ته د فکر خاوندان دي دا موږ ته یوه معما ده چې طالبان مثلا د کوم ځای نه تسلیم کېږي کوم ځای نه تمویلېږي دوی ته د هلیکوپتر چې دوی کوزوي دي د هلیکوپتر د
بلې یعنې دا د هلیکوپتر خبره که اوس درته ووایي چې څوک ثبوت لري یا سند لري ګمان نه کوم چې څوک هم حاضر شي. خیر
پر تشکر ای نظر شما بود و بعض همین نظر به اشکال مختلف در گذشته هم مطرح شده. جناب خوشحال خلیل نویسنده و روزنامه‌نگار هم با ما هستند. یک پیام را که شنونده به نام جانعلی عزتیار از دایکندی فرستادن به شما میخوانم. نوشتن که اگر دولت با طالبان صلح کند داعش حالا قوی تر از طالبان است، با آنها چه خواهد کرد؟ این سوال هم حالا مطرح میشه که خب گیریم با طالبان صلح شد، گروه های مخالف و مسلح دیگه که هستند به شمول داعش، با سرنوشت اینا چه خواهد شد؟ جناب خوشحال خلیل میخوایم شما پاسخ بدین.
مننه تشکر. اصل کې دغه ټول افراطي یا بنسټپاله ډلې چې کومې دي هغه تاریخي لحاظ باندې که موږ د دوی تاریخ او مخینې ته وګورو دوی اکثره په ډېرو مختلفو شاخو او تقسیمېږي. نو همدغه رقم طالبان هم اوس موږ او تاسو ګورو چې په مختلفو ګروپونو تقسیمېږي او مختلفې ډلې ترې جوړېږي. همدغه رقم چې کله د دوی ډلې تقسیمېږي نو د دوی د تمویل سرچینې زیاتېږي. لکه مخکې چې مثلا یوازې د پاکستان لخوا تمویلېدل ممکن دا ځل هغه ګروپونه چې بېلېږي هغه د تمویل نورې سرچینې پیدا کړي او خپل جنګ او خپل ایدیولوژیکي هغه اهدافو ته ځان ورسوي او مختلف هغه وکړي. نو دا یو مسله دلته چې شوې ده هغه د داعش ده. داعش چې ده پخپله د هېڅ د شاوخوا هېوادونو هېڅ حاکریت ته درناوی نه لري او داعش یوه نړیواله دغه خلافت غواړي چې رامنځته کړي او بالاخره دغه کوم سرحدونه چې په اسلامي نړۍ کې موجود دي دا ټول له منځه یوسي او ټول تر خپل کنټرول لاندې راولي. نو دغه ایدیولوژي یا دغه د فکر او سوچ چې ده دا د ګاونډیو هېوادونو حتی پاکستان او د ټولو په زیان ده، ځکه دوی د هېڅ چا تابع نه دي تقریبا او مستقل عمل کوي او روان دي او د ټولو په نقص دي. نو طبعا دلته که چېرې طالبانو سره سوله کېږي یو ګروپ یا دو ګروپونو سره هغه مخالف ګروپونه به داعش ته یا نورو د ستمدارو ډلو سره ملګري کېږي. نو دلته ټولو کښې مهمه خبره همدا ده چې دغه خطر چې داعش چې نه یوازې افغانستان کښې زموږ او تاسو ته د کندي ورور ترې اندېښنه لري نورو لري ممکن هغه خلک چې دوی طبعا شیهګانو سره یا نورو خلکو سره جدي برخورد کوي یعنې سخت چلند ورسره کوي نسبت نور نه خو بهره خو دا د ټولو سره یو رقم چلند کوي. دا یوازې مطرح نه ده چې یوازې ممکن افغانستان کښې یو قوم یا یو اقلیت تر تهدید باندې ونیسي. همدا اوس په شینوارو کښې په جلال آباد کښې په دې منطقو کښې د داعش له لاسه ټول خلک په تکلیف دي. نو ممکن دغه که دغه په پرمختګ وکړي دغه داعش نو شاخوا پاکستان ته هم دومره خطر کېدلی شي لکه افغانستان ته چې ده. همدغه رقم د سیمې هېوادونو ایران او منځنۍ آسیا ته هم خطر کېدلی شي. نو دغه مشترک خطر چې رامنځته شوی ده د داعش په نوم باندې او دغه او یو علت هم چې پاکستان دغه ډېر کوشش کوو چې بېرته له سره مذاکرات شروع شي او له سره سوله شروع شي هغه همدغه وو چې پاکستان هم ویره پیدا کړې وه چې دا ګروپونه د طالبانو چې اوس ملا عمر هم نشته ده او خپل وفاداري د ملا عمر او یا ملا منصور نه داعش ته خواته ونړوي. نو ځکه یې تلاش کوو چې ژر تر ژره بېرته له سره د سولې خبرې شروع شي او د اقل حکومت سره سوله شروع شي او طالبان افغانستان حکومت سره پخلا شي تر څو په ګډه باندې داعش په مقابل کښې وجنګېږي. یو علت د پاکستان چې چې حصول ته یا مثلا کوشش کوي یو لته دا کېدلی شي. او پاس نور د طالبانو په مجموع کې د طالبانو تحریک په اړه باندې دا یو معمول ده چې یوه ډله به ځي بل برازي دا غنه ده. خو په مجموع کې که د سیمې د هیوادونو توافق په دې راشي لکه څنګه چې د آسیا زړه کانفرانس کې په اسلام آباد کې دې باندې توافق شوی ده، عملا ظاهرا خو یو څه دي، خو د پردو شاته د کانفرانس په آرشیو کې چې کوم پرېکړې کېږي، تصمیمونه نیول کېږي، هغونه معمولا هغه تر ټولو سرنوشته تصامیم دي چې هغه ممکن ځینې خبرې راوتلې دي باندې ځینې اصلا راوتلې نه دي چې دا څه دي. نو زه فکر کوم چې اوس د سیمې هیوادونه او د افغانستان حکومت، پاکستان حکومت، په تېره خاص کر د پاکستان ملکی اداره یا ملکی حکومت دا خطر احساس کړی دی، ځکه چې پاکستان ملکی حکومت چې ده هغه د جمهوري قوتونو یا د عوامو نماینده حکومت ده. نو طبعا نماینده د عوام تجارت غواړي، کار غواړي، روزګار غواړي. پاکستان کې هم دغه تروریزم خلک بیکاره کړي، د اقتصاد خراب کړی ده. نو هغه د پاکستان جمهوري حکومت چې نن سبا نواز شریف د دې مشر ده، هغو ته هڅه کوي چې یو ډول تقریبا د افغانستان د حکومت او د پاکستان د پوځ ترمنځ منځګړیتوب وکړي او کوشش وکړي چې دلته یوه سوله راشي، تر څو دغه که سوله په عمومي توګه د افغانستان او د پاکستان روابط ښه کېږي نه، نو حد اقل هغه دغه اوسنی حالت چې موجود ده ډېر سخت حالت ده، تاوتریخوالی سخت حالت ده. دا حد اقل
ډېره مننه. سلامت اوسئ خلیل صاحب، سلامت اوسئ، ډېره مننه. ښاغلی هارون میر، ځینې کسان وایي چې کله طالبانو سره سوله هم وشي، البته کله چې له طالبانو سره سوله کېږي ممکن له یوې ډلې سره یې وشي، نو په افغانستان کې بله ډله چې منظور مې سره داعش نه دی، د طالبانو بله ډله ده، ممکن هغه قوي شي، ځکه چې وایي په افغانستان کې د جګړې ته تمایل شته او امکانات شته، ځکه چې ډېر خلک بیکار دي او ډېر خلک په جنگ اموخته شوي دي، ډېرو ته خوند ورکي چې توپک په وژه وي. نو هر ډله چې توپک ورکوي دوی حاضر دي چې یو شمېر خلک چې ورسره وجنګیږي. او البته یو شمېر نور لکه څنګه چې خوشحال خلیل ورته اشاره وکړه، هغوی وایي چې تر څو چې د ګاونډیو ملاتړ نه وي هیڅ جنگي ډله نشي کولی چې ډېر وخت مقاومت وکړي، په افغانستان کې دوام وکړي. او دوی وایي چې که پاکستان حاضریږي چې یو ډله طالبان د افغانستان له حکومت سره سولې ته حاضر کړي، له بلې ډلې سره ممکن کومک ونه کړي، خصوصا د داعش سره چې پاکستان ځان ته هم خطر بودي. ستاسو تفسیر څه ده؟
بدون شک که مشکل ما با گروه هایی در داخل افغانستان هست یک مشکل امنیتی است که دور یا زود انشاءالله این مشکل حل خواهد شد. اما مشکل اساسی ما که مشکل سیاسی از با پاکستان است، به مخاطر است که رئیس جمهور افغانستان آقای اشرف غنی را تصمیم گرفتن که باید ما مشکل را با پاکستان حل بکنیم. هر زمانی که مشکل ما با پاکستان حل شود، مشکلات دیگر مشکلات فرعی است. اگر یک گروهی حاضر میشه یک گروهی دیگری حاضر نمیشه و هیچ گروهی در افغانستان بدون پشتیبانی و کمک تسلیحاتی بیرونی در مقابل نیروهای مسلح افغانستان و مردم افغانستان تاب مقاومت را نخواهد داشت و نداره و نخواهد داشت. اگر ما بتانیم که مشکل خود را با پاکستان حل بکنیم، اساسی ترین مشکل همی است و دلیلی هم که رئیس جمهور افغانستان باز هم به پاکستان رفت و در آغاز هم همین موضوع را مطرح کرده بودند که ما باید مشکل خود را اول با پاکستانی ها حل بکنیم. وقتی که پاکستان گروپ های مسلح را که در افغانستان هست مجبور بسازه که با دور میز مذاکره وارد شوند و کسایی که تمرد میکنند و از مذاکره میخواهند که جلوگیری بکنند، اونا گروپ هایی هستند که در داخل افغانستان جایگاه ندارند، نه در بین مردم افغانستان، چون مردم افغانستان در 13 سال تجربه خوبی از یک حکومت دموکراتیک داشتن، بهبودی هایی که در زمینه های مختلف در افغانستان با وجود آمده خیر مردم افغانستان نمیخواهند از بزن. اگر این گروپ ها پشتیبانی پاکستان و یک کشورهایی که در منطقه در افغانستان اونا منافع دارن نداشته باشن، بدون شک خود به خود از بین خواهد رفتن. ما از داعش تشویش ندارم، مشکل اساسی ما با پاکستان است. اگر پاکستان واقعا صادقانه این مطلب عمل بکنه و یک رای حل را که بتونه به منافع دو کشور باشه ما بدست بیاریم، فکر کنم که دیگر در افغانستان مشکلات دیگه ای که هست، مشکلات فرعی و اون مشکلات خود ملت و مردم و حکومت افغانستان میتونه که پاسخ پیدا کنه.
با تشکر جناب هارون میر، کارشناس مسائل سیاسی. جناب عبدالرؤوف جرأت، کارشناس روابط بین المللی را هم با خود داریم. جرأت صاحب، شما شخصا چقدر خوشبین هستین با آغاز مذاکرات صلح در دو هفته آینده به گفته رئیس جمهور و مقامات پاکستانی؟
که چیزی در اوستانه یا بریدونو که فکر بکنم، فکر کنم که دی هم لکه دی تیر پسیل چکر لازی ملومر مرشو در دی سلی پرگرام ساتو بگرد بلشم اوست محل چی مکلا فکر کنم دی دایش دی تعلیم مسئله دی دایش اون نریوال پدیده دی طالبان یا افغانی پدیده دی او بل دا چې د دایش او طالب ترمنځ داسې رقابت د اخر کې رامنځته کیږي چې دوی غواړي چې د زیات امتیاز لپاره هر یو کوشش کوي چې په افغان دولت سره وجنګېږي، د افغان دولت څخه امتیاز رامنځته کړي. نو فکر کوم دغه اوس کړنو ته چې ګوره د پاکستان فکر نه کوم چې هغه ارمان چې افغانان لري هغې سلحې ته ورسېږي. د رئیس جمهور کړنې د ستاینه وړ دي، د تګ راتګ د ستاینه وړ ده، لیکن لکه څنګه چې درنو مېلمنو وویل په پاکستان باندې هغه اعتبار چې موږ باید درلودې په پاکستان باندې هغه اعتبار نه لرو. او پاکستان یو ازمول شوی هېواد دی، د افغانستان په وړاندې د تیر په څېر نه غواړي چې په افغانستان کې صلح راځي. او ځکه چې د طالبانو ټول دستګاوې د طالبانو شوراګانې په پاکستان کې ترسره کېږي، نظر د اکمالېږي، د افغانستان ته راځي، د افغانستان د دولت پر ضد، د افغانستان د خلکو پر ضد جنګېږي. نو زما زه چې څومره فکر کوم د پاکستان موږ سره لوبه کوي، البته موږ لوبې ته آماده نه یو، یا لوبه نشو کولی، یا هغه قدرت موږ نه لرو چې د پاکستان په وړاندې نن سبا خو که چېرې د افغانستان د پاکستان په وړاندې یو واضح ډیپلوماسي هم مخته وړي، له بده مرغه چې هغه څه چې هغه قدرت چې موږ باید درلودی د پاکستان سره هم په ډیپلوماتیک لحاظ، هم په سیاسي لحاظ، هم په نظامي لحاظ، ترڅو پاکستان همدې ته واده راکړی وی چې هغه ډلې ته بولی چې په پاکستان کې دي، او د پاکستان خصوصا پوج دولتي حکومت خو د پاکستان د پوج ویندوی ده، اما نظامي اشخاص یې هغوی باندې نفوذ، هغوی باندې نفوذ لري، هغوی دې ته اماده کړي وی چې په افغان دولت سره سولې ته کښېني. او بل بحث په دې کې دی چې د افغانستان لخوا هم هغه کسان چې باید مسول په افغانستان کې راولېږي، طالبانو سره وغږېږي، طالبانو سره بحث وکړي، هغه کسان په دې پروګرام کې نه دي شامل شوي. نو زه چې څومره فکر کوم هغه سوله چې افغانان یې هغه مثبته سوله چې افغانان دي هغې ته وفول لري او هغه هیلې ده هغه نه ترسره کېږي او د افغانانو لاسته راځي. نو بناً بیا هم موږ خوشبین یو که چېرې د پاکستان د چارواکو په زړه کې د رحم اوبه توی شي، او د افغانستان په عام ولس باندې رحم وکړي، او هغه کسان چې دوی پرې نفوذ لري د افغان دولت سره خبرو کولو ته چمتو کړي، بناً سوله به راشي. اما دا اوس کوم مقدماتي کارونه چې دوی شروع کړي دي.
ډېره مننه. البته د خبرونه په فایل کې د دې عملو ته اشاره وشوه، یو شمېر نظر دا و چې کېدای شي د افغانستان په حکومت کې داخل کې هم داسې کړی وي. او البته یو مسله بل هم ده چې وای ممکن د مافیات ځینې کړی وي چې نه غواړي چې سوله وي، ځکه چې په ناامنۍ کې د دوی ګټه ده. او کېدای شي د طالبانو په منځ کې داسې ډلې وي چې هغوی هم په دې ګډوډي کې ګټه لټوي او دا حملې د هغوی کار وي. خیر، په دې موضوع به هم خبرې وکړو. یو اورېدونکی د ټلیفون له لارې لرو. ځان معرفي کوي. آزادي راډیو،
مصطفی زمي خبرې کوم د پکتیا ولایت نه. تاسو ته او ګران اورېدونکو ته سلامونه، نیک خلک احترامات وایم او ګران مېلمنو ته
سلام
به شما هم خوش آمدین به برنامه.
تشکر زنده و سلامت باشین. فقط د ګران مېلمنو ته خدمه پوښتنه دا و.
بله سپ
تقریبا ډاکټر صاحب سره د وخت په وخت کله چې په 1915 کې په دغه معنی کې ناسته په 1913 کې په استعفا باندې مجبور شو. تقریبا په 10 کاله د پاکستان سره په ورانوونکي فشار کې ګیر پاتې شو، او هغه وخت هم د جهادي خلک د هغوی په وړاندې تحریک کړل، تنظیم یې کړل، تر څو چې داود خان حکومت را وپرځي. بل مثلا دا د کله چې ډاکټر صاحب لندن ته واشنگتن ته تقریبا په 1915 کال کې لندن ته هغه وخت په واشنگتن کې د منطقې په روانو جریاناتو ورسره خبرې وکړې، او هغوی څخه د همکارۍ غوښتنه وکړه. ولې هغوی هغه وخت منفي نظر درلودی، د افغانستان په وړاندې باندې همکاري نه کوله؟
بله،
بل د ګرانو مېلمنو څخه زما
مشخص سوال وکړئ.
کور ودان سوال دغه اشرف غنی دغه دغه سفر چې کله نتیجه ورکړي دغه عمل وربانه ونی شي څه کول په کار دي من دقیق په کچا د نړۍ په کچا چې د افغانستان حکومت په جریان کې واچي
سوالتان را شنید مگر این به اسها نتیجه نتا چه باید کرد در قدم بعدی این سوال را بعدا با مهمانان
مطرح کرد
اجازه بتین چند تا پیام هم ببینیم شماره شنونده ها از طریق اسمس پیام فرستادن به شماره 818 مجیب الرحمن کریمی از نورستان نوشته که سفر رئیس جمهور به پاکستان خیلی مهم و مفید نبوده بله شخص دیگه از دایکندی اسمت الله نوشتن که افراد نظامی غیر مسئول هم در ولایت دایکندی به نظمی ایجاد میکنن یعنی تنها مشکل طالبان نیستند دیگر مشکلات هم در سراسر افغانستان وجود داره حالا شنونده روی خط داریم سلام علیکم رادیو آزادی است
لطفاً یو چلندی خبری وکی مهربانی کوی لطفاً خبری وکی او لشلندی
السلام علیکم تخیم
تو خیر سب
تجویل و لفالی خود
مرغم
سره سره پون تو کار سین تو طول مخ کی تاس یا محترم
سلامت تو سی تو خیر سب یو سلند خبری وکی چه وقت در کم ده چه ملمانه هم بیاست تاسو په خبرو تبصیر وکی
من نظمای و درخواست کی دل حکومت او طالبان او پاکستان ده خود باید دې کې خپل صداقت را موراندې کې چې څو ځوغ وطن راځي او ټول آسیا کې امنیت راځي ټول باید له صداقت کار واخلي باید هیڅوک خپل پله درنه نه کې تر څو چې په افغانستان کې جوړ را نه شي نه به د طالبانو
ډېره مننه سلامت اوسې کور ودن اوس به دمدلي مخکې یوه اورېدونکو پوښتنه دا وه چې وایي که چېرته دا ځل هم د افغانستان د حکومت دغو هڅو نتیجه ورنه کړه باید څه وشي که په یوه یو جمله کې ځکه چې وخت ډېر کم لرو هر مېلمه نظر څرګند کړي لومړی هم ښاغلی عبدالرؤف جرأت صاحب تاسو وایست
مننه صاحب که چېرې څه نتیجه ورنه کړي په دغه څله چې موږ یې غواړو افغانستان باید د هغو شخصو ته لاس واچوي چې هغه په پاکستان باندې فشار اوړي ځکه چې سول څخه موږ غوښتونکي نه یو سل افغانستان ته ډېره ضرور ده نو بنا د افغان دولت دا وظیفه ده چې د خلکو د افغانستان د خلکو په وړاندې مکلفیت کړي او له هرې لارې چارې خصوصا چې که چېرې غواړي د ملګرو ملتونو په سطحه په نړیواله کچه پاکستان باندې فشار اوړي او پاکستان دې ته ژمن کړي چې په افغانستان کې له لاسوهنې څخه ډډه وکړي او هغه ډلې ته پلی چې په پاکستان کې دي او د افغانستان د دولت
پرزنده
باشین جرأت صاحب محترم اجازه بدین که از دیگه مهمونها هم همین سوال را بپرسیم لطفا مختصر و کوتاه پاسخ بدین که به پایان برنامه نزدیک شدیم جناب آریان خیبر میخوام از شما بپرسم اگر این دور مذاکرات یا این مذاکرات نتیجه نداد گام بعدی حکومت افغانستان چه باشه پیشنهاد شما چی است
بله میشنم
آقای خیبر صاحب سوال از شما بود
ما فکر میکنیم که تاریخ نشان میده که همچون مذاکرات اصلا هیچ نتیجه نمیده دولت پاکستان با وعده های خود چه وقت وعده چینه که ایستاد نشده با وعده های خود وفادار نبوده
نو چون که در برسن؟
افغانستان با کار است که دولت متحده امریکا مستقیمون روی پلان استراتژیکی که امضا شده روی این قرارداد یک بار دیگر بازبینی کنن و نقش پاکستان در مداخله در امور افغانستان نفی کنن
دیر مننه سلامت و جمله ویلی و خوشحال خلیل صاحب تاسی هم میره بانی و که استاسو به نظر باید سوی که
زبا پلان ته کو وایم چې چیرې د پاکستان په خپل ژمنو عمل ونه کی افغانستان اوس همدومره ځنی غفر لاس کې لري چې فشار وسایل په لاس کې لري چې پاکستان یې وارد کی او د عقل که نور هیڅ نه د خوشال اخوانه د منځنۍ اسیا یو وزن سره د لاجورد لار باندې کار کولای شي چا بهار په لار باندې کار کولای شي چې تر څو له نړۍ سره یوازې د پاکستان مزان خلاص کی او له نورو لارو نړۍ سره په تماس کې سی او همدارنګ خپل امنیتی ځواکونه او خپل نظام او سیستم قوي کی ترسو راتلونکي کې د پاکستان د لخوا د نیابتي جګړو سره د مقاومت
ځوان
ولري او همدارنګ په نړیواله سطح او په سیمه ییزه سطح باندې د فعال ډیپلوماسۍ لارې کولای شي
چې یو ځای زنده باشین جناب هارون میر نظر شما لطفاً کوتاه مختصر
البته از نگاه نظامی ما در یک بنبست قرار داریم که نه حکومت آنمندی شکست طالبا را داره و نه طالبا آنمندی شکست حکومت را داره مذاکرات حتمی است صورت خواهد گرفت اما حکومت افغانستان باید تماما اقدامات لازم را برای سال آینده، برای بهار سال آینده، برای فصل جنگ داشته باشه. و هم از نگاه سیاسی قسمی که دوستا گفتن، حکومت میتونه که استفاده بکنه از روابطی که با کشورهای منطقه و کشورهای خارج از منطقه، خصوصا کشورهای مهم غربی دارن، استفاده بکنه تا با زمینه مذاکرات را آماده بسازه.
ډیر زیاته مننه په پای کې دی واوریدون کې البته ډیرو پیغامونو رسولې دي متاسفانه د وخت کموالی له کبله مو ونه لستلې شوي. محمد ابراهیم الالزی له بادغیس لیکلی وایي زما په نظر طالبان باید سوله وکړي او کې ونکړي پاکستان به دوی هم لکه پخوانی مجاهدین په ډلو وبېشي او په خپل منځي جګړو به اخته شي.
تشکر از ای که در این برنامه با ما بودین. جناب هارون امیر کارشناس مسائل سیاسی، خوشحال خلیل نویسنده و روزنامه‌نگار، عبدالرؤوف جرأت کارشناس روابط بین‌المللی، آریان خیبر کارشناس مسائل سیاسی، خیلی ممنون از حضورتان در این بحث و تشکر از شنونده‌های عزیز که در این بحث با ما همراه بودند در این برنامه زیر آسمان کبود. حالا من امید مرزبان و همکارم اسمت ساروان با شما خداحافظی می‌کنیم. خیلی کوتاه و مختصر انعکاس بحث و گفتنی‌ها و نظریاتی را که در این برنامه شنیدین، انعکاس دهنده نظر رسمی رادیو آزادی نبود و نظریات شخصی هر اشتراک کننده بحث بود. با تشکر از اینکه با ما بودید. از میان دیوهای مست باید بگذریم، هموطن چیز بگو تا این هوا دیگر شود، هموطن چیز بگو تا این هوا دیگر شود، نیست گرفر نیست پروانیست ما را یامدن، از فراز این بلند پست باید بگذریم، از فراز این بلند پست باید بگذریم. میشناسی تو سنگ و خشت مرا، میشناسم در و درخت تو را، دیده ای عشقای داغم را، دیده ای عشقای داغم را، دیدم روزهای سخت تو را، دیدم روزهای سخت تو را، خانت در کنار خانه من، کشت من در کنار باغ که تو، آب میگیری از من آراهم، آب میگیری از من آراهم، نور میگیرم از چراغ که تو، نور میگیرم از چراغ که تو، تا که از یک دگر گریزانه، هر دو افغانه، هر دو انسان، سفر مشکل است این وادی، چند شب مانده تا بابادی، چند شب مانده تا بابادی، مانده را در میان راه نما، خسته را سایبان بده ای دوست، خسته را سایبان.